آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوام. تیر میلادی 2022 کال په افغانستان کې د کتاب د پیر او پلور بازار سور د کتابونو خبرونکي چارواکو ته وړاندیزونه لري.
دولت نندارتونونه جوړ کړي،
د مالیات په فرهنګي اوزو باید خطه شي،
یونسکو دا فرهنګي بنسټونه کولی شي چې د کتاب لپاره.
لیکوال او شاعر صدیق الله بدر:
دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو چې مونږ څه وایو او څنګه باید ووایو.
شعر هم لرو:
دومره کړیکو فریادونو راویښ نه کړ، د افغان لونو بخت
لدا سی چا سره شغی دلیو چې د ملی هنداري ټول کیسې له یاد ستدي.
بابر د فکر ګل سر خو بابر د وای
کتر پای را سره وی نور مطالب هم لاسادی رادیوی ادبی مجلې پروګرام څخه واوري. د 2022 میلادي کال د پښتو کتابونو د پلور، پیر او چاپ بازار سور و. پروسه شکل په افغانستان کې د یو شمېر کتاب پلورنځیو د مسؤلانو په باور شاوخوا اویا پښتو کتابونه چاپ شوي دي. تر دې مخکې څو کلونه وضعیت داسې و چې کال په کال به د چاپېدونکو کتابونو شمېر زیاتېده. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول صفي الله ناصري وایي چې د تیرو کلونو یوه ورځ به هم د یو نوي کتاب له چاپه تشه نه وه.
نو جلال کالونه ای سبب شي په وخت کې تقریبا هر ورځ لکه هر ورځ تفتیش به یو کتاب بین مارکیټ سره وتل شو.
تیر کال بیا کیسه خرابه وه. په کابل کې د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ثواب ته 2022 کال د کتاب د چاپ لپاره په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت بد ښکاری.
په تیرو شلو کلونو کې دا کال چې د کتاب د بازار د پاره کال نو او ډیر کتابونه چاپم نشو، یعنی مخکې بچي په میش دوه کې چاپې د اوس چې د ټول کال کتابونه راجم شیا غمره نه دي چې هغه دوه میش په کې بچاپېدل.
لشغلي جواب سره د سمون کتاب پلورنځي مسؤول مصطفی سمون هم نظر دی. د کتاب له سوداګری په 2022 کې شکایت کوي. د لاسادی راډو سره د خبرو پر مهال د خپل کتاب پلورنځي د چاپ شویو کتابونو مثال راوړ او ویل:
موږ په دې سیر یو کال کې تقریبا شپږ وین ونه کتاب چاپ کړی. موږ په 2021 کې تقریبا د کال 15 دیر وینونو پورې موږ کتابونه چاپول.
اکسوس کتاب پلورنځي د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کال شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه خپرول. د دې کتاب پلورنځي د مسؤل شاغلی ناصری په باور د 2022 کال لومړۍ میاشتې بدې نه وي، خو د کال په دوهمه نیمایي کې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې.
تقریبا یو شپږ میاشتې تر ډېره وضعیت له ښه وه په لومړیو کې، خو پس د هغې نه هم بیا بېرته ستونزې زیاتې شولې او د کاغذ په حساب همدارنګه د اکاډمیک مرکزونو د لړزانه وضعیت په ارتباط او د خلکو د اقتصادي ستونزې په ارتباط او یو لړ د سیاسي ستونزو په حساب دغه وضعیت ډېر عادي نه.
وړم کال د اګست تر 15 مخکې چې طالبان کابل ونیسي، کتاب پلورنځیو به لیکوالو ته حق زحمه ورکوله. پروسه کال چې د کتابونو بازار سوړ و، محدودو لیکوالو حق زحمه ترلاسه کړه، خو تر پخوا کمه. پخوا به ښه کتابونه وړیا چاپېدل، خو پروسه کال کتاب پلورنځیو دا چلند بدل کړ. په دې اړه له شاغلي ناصري څخه اورو:
2022 کې یو څه کسان چې ډېر لیواله دي ته و چې باید د کتاب چاپ شي، د خبرنګي بنسټونو له خانداس په تعامل هم سره وشول چې دوی په خپل دته یو مقدار پیسې پیدا کړل او موږ د کتاب ورته چاپاوله. نو وعده به تاسو وشول چې لکه څنګه چې یو بیا څنګه تاسو د کتاب پلورل شي نو موږ تاسو پیسې بیرته درکو. نو دا کوم تعاملات یو هم مختار د بیسلا او دا نو یو انتخاب کنه چې په دغه برخه کې کار وشي.
یو بل علت چې د کتابونو پر چاپ منفي تاثیر وشینده د کاغذ ستونزه وه. که څه هم دا ستونزه د کال په ترڅ کې داسې ښه شوه چې کاغذ لږ ارزانه شو، خو د شاغلي ناصري په باور د کتاب د بیې دا ثبات ثابت نه شو پاتې.
په کې یو ځل کله چې ډالر له وادي اله تله و یو دوه ډالر اسپار کې پیدا کړ و بیرته هغه هم خپل رات نه دی پاتې شوی بیرته پورته تللی دی نو دغه په حساب هم نشي کولی چې کتاب چاپ کړي ځکه چې د یو خو تر ډېره دا مسله په نغدیه شوې ده چې باید په نغدیت خریداري وکړي او کاغذ هم یو بهرنی توکی دی چې په افغانستان کې نشته نو په دې حساب د خریداري په ډالر ده نو وادي اله کې نه دی
د سمون کتاب پلورنسی د مسئول مصطفی سمون په نظر کله چې شرایط بدل شي بیا د انسانانو لومړی توبونه تغییر کوي د دلاټکل سره سم په خوابه کتاب د افغانانو لپاره په شارونو کې توهم دریم ځای درلود او نن سبا حتی لسم مقام خپل کړی دی په افغانستان کې د سولې په کلونو کې کتابونه حکومت چاپول خو په تیرو شلو کلونو کې د سمون اکسوس مازیګر او سروش کتاب پلورنځیو په ګډون ګڼ کتاب پلورنځي کتابونه خبروي دغه خبرندویان په خپل کې نندارتونونه نشي جوړولای لشاغلي سمون څخه مې دا پوښتنه وکړه
خوندارتونونه جوړوي سده ته جوړم سل د دې ترڅنګ د خو یو هغه کار ده چې دا افغاني خپل مابین کې راشي او همغږي وکړي او دا کار په مخبوزي خو دې ترڅنګ باید اقتصادي لحاظ هم منتیا وغه شي چې دا کتابونه واخیستل شي او پلورل شي او خلکو ته ورسیږي او دا همدغه د کتابونه د دولت یا د کوم مستات له خوا واخیستل شي او دا چې په ولایت په توګه عامه کتابتونو په پانتونو په دې ځای باندې تقسیم
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤل عزت الله ځواب پیوي چې نندارتون مناسب ځای غواړي
د سی یو مناسب ځای نشته دی چې دولت همکاري ونه کوي عامه ستات ځکه چې دلته کابل پونتون کې کله د کتابونو نندارتون بکیدل نو غورپی به چې ورکولې بیا هغه کتاب پلورونکو نه پیسې اغستیا غا د غورپو چلته به کتابونه نو هغه مر په کتابونه نه خرڅې د زمره وجه دا غوي کرای و اوس خدغه سي حالات دي په مخ کې و ځنې نندارتونونه لکه د ګویتان انسټیټیوټ او په کلنی جش ادبی جشن به مانځ کله کله ولایتونو کې تلته به نندارتونونه د کتابونو اغه چې به کتابونه پلورل کېدل
په کابل کې کتاب پلورنځیو پروسه شکل لخپل لوري ده چې وکړي چې څو ځله کتابونه لیلام کړل په تخفیف یې وپلورل چې اوس کتابونه خرڅ هم شول په 2022 کال کې له افغانستان بهر ته هم د کتابونو د صادراتو چارې ګډې وړې شوې مثلا سمون کتاب پلورنځي هیڅ کتاب په یو کال کې بهر ته نه دی استولې کله چې موږ د کتاب پلورنځي له مسول شاغلي سمون څخه هم دا پوښتنه وکړه چې بهر ته د کتابونو لیشل سره به لکه د دې شمه دا سور بازار څه توت نشي دوی وویل
دا کار به امکان هغه وخت لري چې یو لار ورته پیدا شي او یو لار دا الکترونیکي کتابونه دي مثلا پی ډی اف او د دې لپاره موږ ته د مصارف او هغه وخت کې چې باید او الکترونیکي کتابخانه جوړ شي نو بانکي سیستم فعال دی کنه تاسو ته دی چې هغه د اکاونټ له لارې پیسې رالیږي نو دغه سې دا ځینې ستونزې شته چې دا هواري سي انشاءالله ولې نشي دا به موږ چې دا کار مو سره کېدای شي
د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې درې څلور کاله داسې وو چې کال په کال به د کتابونو د چاپ شمیر زیاتېده نو څنګه کېدای شي چې بیرته لږ تر لږ هغه وخت د کتاب بازار ورسی شي د سروش کتاب پلورنځي د مسول نجیب الله زیرک نصر
ټول مهمه دا چې کتاب لپاره دولت نندارتونونه جوړ کا کتاب د مطالعه لپاره عامه پوهاوی زیات وسي ځینې سنتیاوی را منست سي په تعلیمي مرکزو کې عامه کتابتونونه باید جوړ سي کوي هغه باید فعال سي او غوتنی کتابونه باید شافیږي یا نوی نوی اپډیټ کتابونه هلته ورسوي دولت ام نور مسولیتونه لري لکه د کتاب سرسی مالیه ده د کتاب د چاپ برخه کې یو بل متاسفانه نسبت په خواته افغانستان کې د کتاب چاپ لپاره کاغذ ډیر قیمت سوی ده نسبت په خواته ډیر لوړ ده په دغه برخه کې همکاري وشي او بل عامه په هوای زیات سي په ټولنیزو رسنیو کې پرسنیو کې باید کتاب ته یا کتاب مطالعه ته هڅول ته شاګردان محصلین عام خلک لفرض دی مطالعه وکه کمپاین باید زیات وسی
د سمون د کتاب پلورنځي له مسول شاغلی سمون څخه به واورو چې حل لار څه ده چې د کتاب بازار د په خوب تیر شي
بهترین لار دا ده چې په ولایتو کې هر ولایت کې پانتون ده د پانتونو تر څنګ هلته کتابتونونه لري هغه کتابتونونه هغه کتابونه واخیستل شي د مطالعې او د کتاب فرهنګ نور بېرته وغوړېږي د پخوا په شان او د دې تر څنګ عامه کتابتونونه دي د هغه لپاره د هغه واخیستل شي کتابونه عامه کتابتونونه جوړ شي او د کتابو دپاره د کتابونو نندارتون جوړ شي دا ټول تاثیر کوي بیا بېرته هماغه پخواني حالت ته تقریبا بیا به ورسي.
د مازیګر کتاب پلورنځي مسؤول عزت الله ځواب ته بل حل لار هم ښکاري.
یو خیریه مؤسسه خو مستات خدای دې اکثره بندم شو او دولت هم کولای شي او نړیوال او د یونسکو د فرهنګي بنسټونه کولای شي چې د کتاب لپاره بازار یا نندارتونونه په لار واچي. همدارنګه کولای شي چې عامه کتابتونونو ته دغه کتاب پلورونکو نه یو څه کتابونه واخلي په بیا باندې او دا ولایتونو ته هغه کوم ځایونو کې چې عامه کتابتونونه شته یا اړتیا ده ورته هلته ورسي.
د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول د کتاب د بازار د غوړېدو لپاره د قانون د پلي کېدو په شمول یو لړ وړاندیزونه لري.
لومړی چې یو ملي فرهنګي ستراتیژي جوړ شي چې د دې په معنا کې د ناشرانو، لیکوالانو، ژباړونو او د دغه حوزې د نورو کارمندانو د چې کاپي رایټ حق لري د وو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هغو څه ارزښتونه چې دي چې هغه سره تنظیم شي او په دې لړ کې د ناشرانو ته کاغذ ورکړل شي او لپاره باید د مالیات په فرهنګي اوزو باید قطع شي، اتوان خپل شي، صفر شي. بل د کتاب اخیستل د دولت لخوانه چې عامه کتابتونو ته باید د کتابونه واخلي. بل د عامه کتابتونو جوړول دي. افغانستان درې سوه اته نوي ولسوالۍ لري. لتر لږه په هره ولسوالۍ کې موږ باید دا ملزم وګڼو چې یو کتابدار ولرو، کتابتون ولرو او نوې ټکنالوژۍ ته زمینه مساعده شي. همدارنګه د کاپي رایټ اړوند کومې ژمنې چې شوي دي، په خپله کې کوم قوانین دي په افغانستان کې، هغې ته باید درناوی وشي او نړیوالې ژمنې چې شوي دي کاپي رایټ په حساب ته دا پانګونه پراخه شي.
په دې هیله چې سږ کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې وغوړې شي. د یونان نامتو فیلسوف سقراط وایي د ټولنې بخت هله راویشیږي چې ورځنی کار یې د کتاب لوستل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو شپاړسم ولسمشر ابراهام لینکن بیا وایي له حکومت پرته شای څوک ژوند وکړي خو له کتابه پرته ژوند نشي کېدای. او د شپاړسمې پیړۍ نامتو فرانسوي فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې د هغو وزرونو په څیر دي چې زموږ ارواوي د رڼا او پلور الوسوي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د هر زمانی ادبیات په خپل وخت کې نوي دي او کله چې زمانہ اوړي دی لیکنو ته یو شمیر ناقدان د پخوانی ادب پوستر ګوري. ګڼ کرکتون کې نوښت د زمان مرایي نه غني. عالی آثار که زړه هم شي نوښت په خپل ځای وي او برعکس اوسني شاعران هم کله پخوانیو په څیر لیکنې کوي په نوې ادبیاتو کې نشمیرل کیږي. په دې برخه کې یو شمیر د چوکاټونو لمخې حکم کوي که څوک غزل لیکي هغه ته د کلاسیک ادب پوستر ګوري. خو ځینې ناقدان بیا په دې نظر دي چې د غزل چوکاټ زوړ دی خو که پکې نوې فکر ځای شوی وي او نوې خبرې پکې شوې وي بیا هم دا شعر کلاسیک نه دی. په پخوانیو کې مثلا د خوشحال خان خټک یو غزل دی چې د فکر او معنا له نظره شایي د نوي شعر په کتار کې راشي.
په ماخام دا غټ غټ ستوري، په ماخام دا غټ غټ ستوري دلمر پرې واڅ پلوري، په وار وار واړو ته ګورم، پوار وار واړو ته ګورم، ګوندې څوک یوه ته ګوري، پدا ستورو به نظر کړم، څو میشته د سترګو توري، سوړ سوړ باد یې رارسیږي، سوړ سوړ باد یې رارسیږي چې په غرونو واوري اوري، هغه باد ته سینه نیسم، هغه باد ته سینه نیسم چې د ونو پاڼې خوري، درست شپه هسی بیداریم، درسته شپه هسی بیداریم لکلنگا سوی شغوری بی دبادا بل سوک نشتا بی دبادا بل سوک نشتا لخوشال سرغم خوری لخوشال سرغم خوری
د دې غزل په مطلع کې ستوري د لمر پریوته په لورې دي. لمر پریوتل د یو سفر انجام دی خو شاعر انجام ته نه تسلیمی شي. ستوریو ته ګوري. ستوري د شبخت او هیلې سمبول دی. دلته سمبولیک تضاد رامنځته شوی دی. شاعر ستوري ته بیا بیا ګوري ځکه چې دا د انسان خاصیت دی چې انجام ته سر نه ټیټوي خو په ورته وخت کې یوه هیله راژوندی کوي. ګوندې څوک یوه ته ګوري. په بل بیت کې بیا ستوري یاد شوي دي. د سیمبولیکو شعرونو یو ځانګړنه دا ده چې سیمبولیک کلمات بیا بیا تکراری شي خو له معنوي پلوه بیا هم همغه د هیلې مسله ده چې نشکی شي او شاعر ستوریو ته ګوري. خوشحال بابا دا نه لیکي چې لمر پریواته ته ګوري. دی لیکي چې ستوریو ته ګوري او ټینګار کوي څو مشته د سترګو توري. د سترګو توري هغه وخت ځي چې انسان سا ورکړي. په دې ځای کې هم د انجام او هیلې خبره ده. د واورینو غرونو باد ته شاعر سینه نیسي. تزاد دی. سینه گرمه ده و باد یخ. پا ورت وقت که واوره پر غرون واره دلیده. ده غر واوره دیره وی او دیره واوره پا غربی ادبیاتو که ده مرگ سیمبول دی. خوشحال بابا بیا هغو پانو تا پا غزل که اشاره کوی چه شوری خوزیدون که پانه پا سیمبول که هیله ده. ده غزل پا پیل که هم پوهیشو چه شپه ده ستوری ده او تر مقتلش مخ که شاعر بیا شپه تا اشاره کوی چه وای درست شپه حسی بیداریم. شپه ده مرگ سیمبول دی. انجام دی. د دې مرګ له یاد سره شاعر د خپل زمان د مرګ او ژوند یو تصویر وړاندې کوي. څلور سوه کاله مخکې له ننه به نو څومره میندې د زیږون پر مهال ژوندی پاتې دي. که به میندو سا ورکوله بل لور ته به یې نوی ژوند یا بچی نړۍ ته ورکاوه. دلته د اپلاتون خبره چا ته وریادېږي چې شعر د ژوند حقیقت تر تاریخ ښه بیانوي. کره کتونکي دا خبره هم کوي چې ښه شعر د ژوند تجربه لیږدوي او نوی نړیوال شعر ل شاعر یوازې ذوق او تخیل نه غواړي. نوی شعر ل شاعر غواړي چې مشاهده او تجربه ورسره ملکړي. د خوشحال بابا غزل په وروستي بیت کې شمال یاد شوی. شمال په غربي ادب کې د بدلون سیمبول دی چې تغییر راولي او بابا هم له باده پرته بل غمخور ته هیله نه لري. امریکایي نامتو شاعر رابرت فراست وایي چې شعر په خوشي پیلېږي او په حکمت پای ته رسېږي. د ستر خوشحال د پورتني غزل په پیل کې غټ غټ ستوریا دی شي چې خپل د یو ډول خوشی معنا ورکوي. په مقطع کې حکمت پدې کې دی چې یو بدلون ته انتظار کوو. د بابا په دې غزل کې چې له تاسو سره مې شریک کړ یوازې توپ په سیمبولیک ډول راغلی دی. په نوي غربي شعر کې د تنهایی احساس د پخوانیو شعرونو په پرتله زیات دی. کره کتونکي علت دا شي چې پخوا انسانانو د ځانونو د ژغورلو لپاره یو بل ته ډېره اړتیا لرله او په اوسني وخت کې نظامونه حکومتونه زورور دي. خلک په قبایلي ډول د یو بل ساتنې ته ضرورت نه پیدا کوي. د خوندي چاپیریال د لویدیځ په اوسنیو شعرونو کې یوازیتوب زیات کړی دی. تکړه اروپایي او امریکایي شاعران دغه یوازیتوب تر ډیره د خوشحال د ویل شوي غزل په څیر په سیمبولیک ډول وړاندې کوي. که په معاصر غزل کې هم شاعر یا شاعر د ژوند تجربه را سره شریکوي د کلاسیک غزل په تصویرونو او تشبیهاتو کې محصور نه پاتې شي نو شعر ته نوی رنگ ورکوي. شاعر امینه فنا خپل غزل په ازادي راډیوي ادبي مجلې لورولی سره اوري.
ژوند می څه دی 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 ژوند غروب غروب روان لمر پریواته دی ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی ستا د سترګو د دیدن یم تږی تږی تا پسې مې زړه اوبه 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 دی ستا په یاد دی نامراد دی قبر باد دی روح مستا دی عشق دادام اسیر مارغ دی یو زما لهیلو جور دی رو چلی بل می بل اور دو وطن پشنا زنگل دی دوم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دوم رکڑی کو فریادونو راویخ نکر دا افغان و لون و بخت چغر قویده دی درنا تا قدمونو خکالو نارم درنا دا قدمونو خکالو نارم ما تا طول جهان تیاره 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 دی لنیمگرو ارمانو بخن غوارم لنیمگرو ارمانو بخن غوارم سر میخه دخپل زره پر زنگان دی فنا لوی خرون دی غم تا ریم میولی فنا لوی خرون دی غم تا ریو نیولی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی ستا غزل فریاد دکم زخمی غرچه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند می چه دی شوند غروب غروب روان ور پریواته دی
له شاعر امینه فنا څخه مننه د شعر له دنیا سره پاتیشو او د شعر نقد مخه کو صدیق الله بدر هغه شاعر او لیکوال دی چې په فیسبوک کې ډیر فعال دی خدای ځین شعرونه له لږ بدلون سره تکرار خبروي څه شی د دې سبب شوی چې په شعر کې تغییر راولي له شاغلی بدر څخه به واورو
ډیر کم دا کار کو شی برسه خو له هغه راهیسې چې ما فیسبوک آدرس پیدا کړ او هلته مې خپل شعرونه شریکول کال وروسته یا شپږ میاشتې وروسته بیا وروسته کار کار هر ورځ وروسته د تیرو کلونو شعرونه مې راتلل او هغه مې لوستل بلاخره لس کاله مخکې ما چې دغه شعرونه چې مخته راځي ما نه څه غواړي فکر مې پرې کوه چې دا به څه وي متوجه شوم چې زما په ځینو شعرونو کې نیمګړتیاوې دي یا یوه کلمه سمه نه ده راغلې یا یوه کلمه مې راوړې ده او هغه ځای نه دی
تاسو وایئ چې کلمات مو بدل کړي دي د څه وخت هم راغلی دی چې د شعر محتوا مو هم ایډیټ کړی ده او بدل کړی مو ده
بله شعر ورسید کرار کرار داسې وخت هم راورسېده چې ما خپل شعرونه لوستل خو په خپله کې نه پوهېدم چې دلته مې څه ویلي دي یا څه غوښتل مې چې په دې بیت کې یا په دې آزاد شعر یا لنډ کې شعر کې ووایم نو سوچ او فکر نه وروسته دې پایلې ته ورسېدم چې ما هغه پیغام په ښه ډول نه دی رسولی بیا به لګیا شم دغه شعر ته او له سره به مې ولیکم ځینې دغه کرښې مثلا په آزاد شعر کې یا په لنډ کې شعر کې چې به راغلي وو هغه لومړني بیتونه یا مصری یا هم کرخی می په خپل حال ساتل یو نور په شعر باندې کار کاو نوې کرخی په کې زیاتې دلې نوې جملې په کې زیاتې دلې مصری زیاتې دلې هغه می ور زیاتول او بیا زه راته ویل چې چې تا غوښتي دي اوس هغه څه یو خبره په کې راغله ده او ما نه خندي نو بیا ولګ دا دسم چې زه په شعر کې یو پیغام شته او څوک چې لولي یو مفهوم ته فائدہ کولای شي
د څو خرغله د چې یو شعر مو د کلماتو او د مفهوم لپاره یو ځل ډیټ کړی دی او بیا میاشت میاشت وروسته مو بیرته په یوه کې بیا بدلون راوسته
او بالکل مثلا ما خپل درې ته څلور شیرونه دي خو په دې ورسته کلونه کې بیا دي هغه مخته راغلي دي د ورکو خار په نامه یو شیر نو چې کتل مې کلمات وروسته وړاندې راغلي دي او هغه عادي تورې چې دي خپل ځای کې نه دي راغلي او هغه معنا چې زه غواړم له دې شیر څخه هغه پکې نه دی خوندي شوی دیسم چې دا شیر مې په خوا کلونه کې یو ځل اصلاح کړ یو ځل اصلاح کړه او په فیسبوک کې دا شیر ته نو متوجه شوی نو دا شیر مې هم ایډیټ کړ د کلماتو په نسبت او هم د محتوا په نسبت یعنی په شیر کې مې محتوایی بدلون هم راوستل
دا تغییر چې تاسو وینئ چې شعر ته اوس په کوم سترګو ګوري له پخوانیو شعرونو سره مو دغه لید فرق لري د دې توپیر علت څه دی یعنی چې په تاسو کې دغه تغییر ولې راغلی دی چې یوې موضوع ته مو پخوا په یو سترګه کتل اوس په بل سترګه ورته ګوري
او دغه نظر ما سره هم شته چې پخوا ما په یو حالت چې دا شعر لیکلی وو فکر مې تر هماغه کچې پورې هر مسالې ته رسیدل خو اوس ښایي د عمر زیاتوالی وي ښایي خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ او استاد سیلی پسرلی چې دوی سره به کېناستم زه خبرې به مې کولې نو دوی به دا راته ویلې چې عمر چې څومره پخېږي تجربې ورسره زیاتېږي پخې تجربې وي او دغه ټکي ته باید مونږ توجه وکړو فکر هم باید دې ته وي چې مونږ څه وایو او څنګه باید وایو نو زه فکر کوم چې د څه وایو او څنګه وایو دغه ټکي ته که توجه وکړو نو موږ خامخا د شعر داستان یا د نورو ادبي مقالو یا تحقیقي مقالو ایډیټ ته هم د جوړښت له مخې او هم د محتوا له مخې توجه کوو
للیکوال او شاعر صدیق الله بدر څخه په مننه وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام کې نثر ته مخه کوو په غزنی کې یو افغان چې د ملي هندار کتاب یې یاد زده کړی دی یو وخت به د ژبې په شپو کې له نورو سره دا نکلونه ډیر شریکول
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
ملي هنداره د شاعر لیکوال او فولکلورست محمد ګل نوري اثر دی شاغلی نوري د امان الله خان د پاچاهي په وخت د شونکې په توګه کار پیل کړ د کندهار د پښتو انجمن غړی پات شوی په کابل کې د همدې انجمن د تالیف او ژباړې په څنګه کې د لغات او سیمه ییزو ژبو د څنګه امریت مخته وړي د د شپارس اثر چاپ شوی دی او ویل کیږي چې شپږ ویشت اثر یې نه چاپ پاتې دي استاد نوري د پیژندل شویو کلاسیکو شاعرانو تر لاسو زیاتې قلمي نسخې موندلې او د وخت پښتو ټولنې ته وړیا سپارلې دي د په 1925 کال کې وفات شو د استاد نوري ملي هنداره د پښتو ژبې له خورا مهمو آثارو څخه ګڼل کیږي د دې کتاب نقلونه به خلکو د ژمي په دې شپو ورځو کې نورو ته اچول د غزنی قرباغ ولسوالي محمد اکبر یو لاغو کسانو څخه دی چې د ملي هنداري د کتاب ټول نقلونه یې یاد زده دي محمد اکبر وای دوی به د ژمي سړی او وژدې شپې د همدغو نقلونو په اچولو تیرولې خو اوس دا دود کمرنګ شوی دی محمد اکبر په خلکو خپلو کورونو ته بيوي لدبې نقلونه اوریدل په دیاړه نور په دې راپور کې
ملي هنداره د پښتو فولکلوریکو نقلونه په خوانه یو لرغونی کتاب دغه کتاب ډیری وخت د ژمي په سړو او وژدو شپو کې لوستل کیږي خو د غزنی قرباغ ولسوالۍ یاړوند کرو سایت چیرمه د میرخان کلی اوسیدونکو شاوخوا 15 یا کلن محمد اکبر دغه کتاب لسره ترنوکه یاد کړی
ما به دا ار نقل مطالعه کاوه بیا منو کرا دغه ار یو نقل جلا جلا یاد کړی ار نقل جلا جلا می یاد کړی
نو مولای ډیری وخت دغه کتاب نقل نه اچوي او سندریزي برخي په ترنم کې بولی
کبابر د پکیر ګوال کبابر د پکیر ګوال سر خو بابر د وای وای
محمد اکبر وایي د ملي هنداري کتاب لوستلي 50 کال وړاندې د عسکري په زمانه کې پیل کړی چې هغه وخت به خپل عسکرو ملګرو ته نکلن اچول.
مګر دا د هر کتاب سي ما به ویل ډیر ښه په صحیح صورت مې ویل او د هر نکل جلا جلا وزن ده جلا جلا ناره ده دا به مې جلا جلا د هر کتاب ویل. دغه نارو په شکل کې به مو ویل
کمر لای جلات خان کمر لای جلات خان پولاد نور لای وای وای.
شاغلی اکبر زیاته بینه یوازې دا چې د عسکري په ټولګیو بلکې د ځوانانو په مجلسونو کې به هم نکلن اچول چې د نکلونو اچولو دغه لړۍ لا هم دوام لري.
وای یار جمعیا چولو چیز دا وره نه مات بل اکبر جان ته به نکل کوم یو نکل یار یو نکل به وخود هغه نکل به میورتا شول بیا به نو ټولو دا غوګنی ولی وځوانه لکه مارته شه به دې مرزی ولا شور مورشانه خولل.
دای وای شو وخت وو ویره نه و د ژمی سړی او وجدې شپې به مو په نکلونو لنډولې خو چې کله هیواد ته جګړه راغله نو بیا دغه نکلونو او د نکلونو دود هم سوک سو کلمن زولاړ.
په زمي کې بډیر وو په دوک خو کارو نه وو په زمي کې کله د دې کرم یلم او ری بم نکلا شول کله به دې کرم یلم او ری بم دا نکلا شول اته ار نکل چې بیا دا چو غوخته هغه نکل به مورتا شول. ما شوک ترلود ما شوک ترلود کتاب می واخد په غوه کې په 10 روپۍ کتاب و د ملي هندار.
شاغلی محمد اکبر وایي د ملي هندار ترڅنګ ډیرای د کیسو او نکلونو نور کتابونه هم یاد کړي دي. محمدان ورچ د محمد اکبر لخلی ډیرای نکلونه اوریدلې د دغه نکل چې د نکلونو اچولو انداز خوندور او د نکل په منس کې سندريزي برخې زړه راښکون کې بولي. نو مولای وایل شاغلی اکبر څخه د ملي هندار ټول نکلنه په بیا بیا ورېدلې او هر وخت یې جلا جلا خوند ورڅخه خسته دی.
زه چې ماشوم وم کلی کې به بیا د اکبر د نکلونو کیسې په ټول ځای کې کېدله چې محمد اکبر د نکلونو ملي هندار کتاب مجموعاً ټول په یاد وزده ده. بیا چې به کله د نکل اچوله موږ به ورته غوږو دغه خاص هغه سندریز برخه یې بیا ډېره ښکلې وه چې ده به په هغه کومې ټپې یا مسئلې چې بیا هغه به په ډېر ښکلي انداز باندې ویلې.
د افغانستان په سړو سیمو په ځانګړې توګه په غزنی کې د نکلونو اچول یو پخوانی دود دی چې ډیری وخت په خلکو د زمي سړی او وجدې شپې په نکلونو اچولو تیرولې خو د جدید نړۍ د جدید ټکنالوژۍ او هیواد ته د جګړو له راتلو سره دغه دود د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی.
یو کزالی پلمانز یو کزالی پلمانز کشی موسا زالی وای وای.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا آزادی رادیوی مجله پورسیو شیبو کې موسیقي ته مخه کوو. سندرغاړی فرهاد غفور د آزادی رادیو مرکزی استودیو ته راغلی.
نن می دیرخ اوخ کې توی کړی د خارې په لمنه وطن ولې خلق زی وطن غږ دی وکړه له پامیرا د هلمند د سین بهیره غږ دی وکړه له پامیرا.
دا ستاسو نوې سندره ده چې نوې کار پی کوي. څه شی درته الهام شو چې دا سندره وایست؟
په فیسبوک کې ما یو پوسټ وکړ وروسته د ډېر غمجن واقعیت چې شو په دشت بچی کې او زه ډېر خپه وم او بابرزای صاحب یو بیت شعر ولیکو او ما ډېر خوښ شو چې په ما په حالت سره ډېر هماهنګي درلود او زه هغوی سره تماس واخیستم چې د مکمل شعر موږ ته راولیږي او هغوی زما خواهش قبول وکړی او زه ډېر د هغوی نه ډېر مشکور یم او قدرمن یم او اوس زه په هغه آهنګ او آهنګ باندې کار کوم چې یو هغه حماسي آهنګ دی وطني آهنګ دی چې زما هیله ده چې د زموږ خلک په درد وخوري او یو شی وی چې ارزش ولري.
ستاسو پخوا هم مهني سندري وطني سندري لکه ګران افغانستانه ډیرو زیات خلکو خوشي کړی وي، یعنی ډیرو خلکو اوریدلی دي. څنګه هغه شې دې به شوې دې چې وطني سندري و وای او کنه لو وطن سره مینه تاسو دې ته تشویقوي او هڅوي چې مهني سندري وایس
دلته خو دې چې هیڅ شک نشته چې نه یوازې زما په زړه کې د ټول افغانانو په زړه کې د وطن مینه ډېره شته د ګران افغانستان شعر هم د بابرزه حساب دی
جانان وطن واورم سلام دے خاور دے ولیانو دا کور دے ننگو نام دے انچ دے جانان وطن واورم سلام دے گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار گلے گلستانا زار شما زار گران افغانستانا زار شما زار
د وطن مینه په سرای باندې داسې کارونه کوي چې د سرای لیونی ګرځي
غفور صاحب تاسو یو بل سندره هم مهني سندره شته وطني سندره ملي سندره ده جانان د مخ بیرغ هغه هم خلګو ډیره خوشا کړی ده او خو اوس چې دا نوې سندره تاسو کار پی کوي دا هم وطني سندره ده او ملي سندره ده څنګه پدې بهر کې چې تاسو ژوند کوي دلته چې کله په کنسرتونو کې برخه اخلي او یا ورزی او خلکو ته سندری وایست خلک وطني سندری لري خوشي او کنوري
معلوم دار د هغه د وطني سندری خوخ رازي او خود موسیقي د یا شاید یو مسلک دی چې په هر یو حالت ځان باندې رازي چې روی غواری د انسان روح غواری چې د موسیقی سره په احتزاز راشي او احساسات به لوړ شي او کله د موسیقی کېدای شي چې حماسي وي مخصوصا چې خلک د وطن مسافر دي او بعض اوقات د بل اوقات کېدای شي چې موسیقي د خوښي لپاروي او تفریح بخښه ولري
کله چې تاسو په دې سندره باندې کار کوئ ویل شي چې تقریبا څومره وخت پریکټس کوئ تجربه کوئ چې دا سندره وایست
اقلا یو هفته خو کېږي چې سړی باید کار وکړي کوښښ وکړي چې هغه سندره د اورېدلو ارزش ولري د خلکو اورېدلو ارزش ولري بعض وخت بعض اوقات زیات کار غواړي او زیات وخت غواړي
یعنی کله فکر کوي چې الهامي وي او د الهام په شکل باندې یو شی درته راشي او موزیک راشي او یو کمپوست تر لاسه کوي هم داسې او کنه
الهامي وي خو هغه دومره وخت نه نیسي یوازې یو څو دقیقې وخت نیسي ځکه چې آهنګ هم پنځه دقه ده اوسط پتار اوسط پنځه دقه شپږ دقیقه او بعض وختونه اووه دقیقې کېږي چې یو آهنګ جوړ شي سو چې آهنګ کله چې آهنګ الهام شي په سړی باندې او په سړی په زړه کې دومره وخت نه نیسي بعد به خبر داده چې د آهنگ جوړولو او د موسیقي جوړولو او ارنجمنت ورته وایي د ترتیب د آهنگ هغه ډیر وخت غواړي شاید یو هفته دوه هفته
خب خارج کې دا مشکل نه ده چې دا ترتیب د آهنگ ځکه چې د موسیقي کوم کسان چې له تاسو سره موسیقي شغوي هغه به نه پیدا کی شي مشکلات پوي
نه دا خو ډیر صحیح خبره ده په خارج کې ډېر مشکل دی دا کار او اوس چې د ټول جهان دنیا یو قریه شوې او د انټرنیټ په لاره سړی کولای شي چې د یو چا سره چې هنرمند وي تماس ونیسي او تماس قائم وکړي ان هغه سره کار وکړي.
یعنی دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
دنیا په یو کلی بدله شوې ده.
ډیر تشکر چې ازادي راډیو ته راغلی او له موږ سره مو خبرې وکړې.
تاسو هم ډیره مننه.
جانان وطن